د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنبی په افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبرو. خو لا هم د دې سربیره چې په ترین کوټ کې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا لار د ترافیکو پر مخ نه ده پرانستل شوې. د نورو مطالبو تر معرفي کېدو مخکې له رحمت الله افغان څخه خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له حق غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له وی اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي او د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د دغه شورا لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دغه هیواد له ولسمشر، بهرنی چارو وزیر او له یو شمیر نور بلاروسي چارواکو سره په یو لړ سیاسي او امنیتي مسایلو بحثونه کړي. اعلامیه زیاتوي چې د بلاروس ولسمشر ولادیمیر ماکیلک اقلیت مر سره په خبرو کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د اطلاعاتو پر تبادله ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار د روانې میلادي میاشتې په درویشتمه د روسیې په ګډون د قفقاز حوزې جمهوریتونو ته سفرونه پیل کړي او ټاکل شوی د همکاریو د جل لپاره آذربایجان ته هم سفر وکړي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لاره چې له څه باندې وي میاشتې راهیسې تړل شوې وه تصفیه شوې ده. پر دې لاره د یښودل شویو تازه ماینونو د شنډولو له کبله دغه تصفیوي عملیات تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د ورزګان امنیت قمندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ تلاش کې ده. د دې دپاره چې خدای نخواسته کوم واسطه، کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نه شي، دلته ډېره په ماین باندې لړل شوې ده تر څو چې موږ ټوله تکیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو تر هغو پورې ملکي وسایط اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمالي امنیت وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسېدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له وی اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیه لپاره په دغو پیل شوي عملیاتو کې کن وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل سوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 نه تر شپږو عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 نفر وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. زموږ پیشروي د عمل لري.
تیره میاشت په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل پر دې سخت دریز ډلې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سخت اغیزمن تمام شوي.
د پیلوټ الوتکې په دوه معنی داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شو د ټریننګ ځایونه وي، هغه ټول د منډې په دې اشکل شوي دي. هره ورځ کله 15 کله 100 دغه مري او د دوه هغه زور هغه قوت تاریخي ختم دی الحمدلله.
دا چنو لسوال وای د شډلې ته د تنکیو زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. د پارلمان په 290 غړیو کې د اصلاح غوښتونکو اکثریت د سخت دریځو 12 کلنه برلاسي پای ته رسوي. سیاسي کتونکي وایي چې نوی پارلمان به د ولسمشر حسن روحاني له دې اجنډا سره مرسته وکړي چې له لویدي سره اړیکې ښه کوي، فردي ازادۍ زیاتوي او ښځو ته د ډیرو حقونو د ورکړې هڅې کوي. په پاکستان کې وی مذهبي ادارې پر نوی وړاندیز خلک غوسه شوې دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنځشنبه په ورځ یو مسوده وړاندې کړه او په هغه کې راغلي د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ اجازه ورکړي چې نارینه کولای شي خپل مېرمن ووهي، البته شرط یې خودل شوی چې کلکه بینه وهي. اسلامي نظریاتي شورا د پاکستان دولت او پارلمان ته سلا مشورې ورکوي. دغه شورا وایي که چیرته یو مېرمن د جامو د اغوستلو په برخه کې له نامحرم سړي سره د ارتباط په برخه کې او د جنسي مقاربت په برخه کې د خپل میړه خبره ونه مني، نو سړی کولای شي چې هغه ووهي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د مسوده د هغه قانون په ځواب کې راستلې ده چې د فبروري په میاشت کې په پنجاب کې د ښځو د حقونو لپاره خبره شوه چې د اسلامي ډلو سخت مقاومت سره مخامخ شوه. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیتراني په اوبو کې لږ تر لږه د 45 کډوالو مړی پیدا کړي او په لسګونو نور مهاجر لا هم ترې تام دي. سمندري ساتونکو او ملګري ملتونه وایي چې د وی ونې پترس کې له هغو بیړیو چې وضعیت خراب وو شاوخوا 4000 کسان ژغورل دي او په سلګونو نور غرق شوي دي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان شوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 115 کډوال له اوبو وژغورل او د 45 مړی ومندل. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکاو له اوکراین سره د سولې له تړون سره سم ګامونه واخلي. فرانک والټر شتانمایر د استونیا په مرکز تالین کې پرون خبریالانو ته وویل، زه هیله لرم چې د جون تر اخره به پرمختګ رامنځته شي او بیا به وګورو که چیرته ممکنه وي نوي بندیزونه ګام په ګام راکم کړو او یا به اوسني بندیزونه په خپل حال وساتو. شتانمایر زیاته کړه که چیرته پرمختګ ونه شي نو بیا دې ته اړتیا شته مسلې ته بیا کتنه وشي. جرمني د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو غړی دی. دې ډلې د تیرې ورځې په جاپان کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په روسیې د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان امنیه قمندان د ترین کوټ کندهار د لارې د تصفیه خبر ورکوي، خو وایي چې لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ په لاس کې ده. د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، ملکي وسایط اجازه دی نور کوچ پر دې مسیر باندې لاړ شي.
د هلمند والی مو په دغه ولایت کې له امنیتي پلان خبروي.
مارجا، نادلی او دلخکرګه د ښار په څلورم اوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خیر راځي د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کو.
د ننګرهار د اچین ولسوال د داعش پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د مؤثریت په اړه وایي،
یو کس ګور یو ولي کو، دوه کسه بخوا به لس دولسونه کم نه دغه کول، یو کس مولي دوه مولي.
د سوریه په جګړه کې یو شمېر افغانان وژل شوی او په پاریس کې افغان مهاجرو له سودانیانو سره نشته کړي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پښتورګو د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لویه لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د نامنویو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د نټوب چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لوی لار چې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه، په نږدې ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. د روزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړای سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي وو. تقریبا په ډیره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځکه چې دا ماینونه خونڅه شوې دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي.
د دې ترڅنګ کم تاکیمات چې پوستو ته ضرورت دي چې تاکیمات وسي او پوستو لپاره تاکیمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې بخلاصي.
د لارې تړل کېدو د اروزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سوې دي. د اروزګان امنیه قومندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل سي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولیکوټ او د اروزګان د مرکز ترینکوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه شولې وه. د اروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چنارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسی خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شکېدې یوه غرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو معنی دي ورکړې په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت سره نیولې دي، یا مقصد دې سابقه د دې د واکمنۍ د وخت څخه تکړې وي. اوس دا موقع برابره کړې چې د افغانستان تیارې بمبار نه شي کولای، کیفیت یې کمزوری دی. دوی اوس سلاوي راواخلې، غرو کې کېښولې، د خلکو کورونه پرولې.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړې چې په اروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اروزګان کې تر نسبي قرارې وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
د اروزګان کندهار لاره تصفیه شوې، ورچیر ما هلمند ته بمخه کړو. د هلمند والی وایي د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کیږي چې په هلمند کې جګړې کوي. په هلمند کې په وروستیو کې له شمالي ولسوالیو، جنوبي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناامنیو لمن خپره شوې ده. د هلمند والی وایي دوی په موجوده قوتونو سره د دولت سره ډلو په وړاندې مبارزه کولی شي. سالی محمد سالی له والی حیات الله حیات نه پوښتنه کړې چې نیول شویو سیمو د تصفیه لپاره څه پلان سنجول شوی.
پلان دا ده د مارجا، نادلی او د لخکرګه د ښار په څلورمه حوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خیر د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کو او وروسته د هغې نه د هلمند په شمالي برخو کې په شمالي ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه دي، د هغې لپاره پلان جوړ شوی ده. دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځېږي.
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي. کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوي چې کفایت کوي؟
من په هلمند کې کافي نظامی قوتونه لرو. تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده، ولی مرکز سره چې موږ خبرې کړې دي کار وخت دې احساس وشي چې موږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو. مرکز، ولسمشر، وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده غوډې ته آماده دي. او په اوسنی وخت کې کوم عملیات جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو، او رمنګه ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري.
بله، په مرجی کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې دي. ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنگ کې دوی هم لاس لري. دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي؟
په دې کې شک نشته، هر هغه څوک چې د منګي امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي، هغه قاچاقبر ده او هغه مخالف د طالب ده، هغه سره سخت برخورد کوي. هغه ته په لومړی د جنگ په دګر کې ماته ورکو او که ژوندې لاس ته راشي نو د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې سپارو.
د هلمند والی حیات الله حیات.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوال وایي هر ورځ پر داعش ډلې حمله کوي او د ورځې تر 500 زیاتو بخشي. هر ورځ پر داعش ډلې بي پيلوټ الوتکې حمله کوي او د ورځې تر 500 زیات غړي وژل کیږي. تیر کال په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر حضور درلود. چالتې لافان امنیتي ځواکونه او طالبانو سره سختې جګړې هم وکړې. پوسلګونو کورنۍ د دې جګړو له امله مجبور شوه چې له چین نورو ولسوالیو او نورو سیمو ته کډه شي. صالح محمد صالح د مرکی په پیل کې له غالب مجاهد نه د اچین له ولسوال نه پښتنه کړي چې په اچین کې د دایښ حضور اوس په څه حد کې دی.
په درو کې خو ځدا شمیر نه معلومیږي، ځکه چې دا پاسو غرونه دي، درې دي، د
اوس خو د لاندې سمې نه پوټه غرو ته جګ شوي دي. هره ورځ زمونږ د پیلوټ الوتکې د دوو مانیو داخونه کوي او روزمره د دوو هغه مرکزونه شو د ترینینګ ځایونه وي. هغه ټول د منډې کلي دي اشتل شوي دي. هره ورځ کله پنځه او کله لس او دغه مري. اوس هغه د دوو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
تاسو یو وخت ویلی و چې د دوی شمیر یو نیم زرو ته رسیږي، اوس شمیر څو تر کم شوی دی؟
اوس مرادو ته خو اوس دا نوې نوې خلک د یو ځای بل ځای نه دا نوې نوې هلکان دي، نوې نوې هلکان دي او نوې ماشومان دغه جذبوي یا نور دغه جذبوي. نو په دې معنی ډېر ماشومان مونږ ونیول، خلک مونږ ونیول چې دو ته ورځي. نو داسې شمېری اوس مونږ ته اټکلي نه معلومېږي چې خلاصته چې اوس وویل چې یاره دومره شمېره پاتې دی یا دوه سوه پاتې دي یا درې سوه پاتې دي، ځکه چې دغه دری زمونږ ډېرې خپله دغه دا چین ولسوالي مونږ اتهویشت کیلومتره سرحد ورسره لرو. داسې د وچ کوټ نه ونیسه او تر باندره پورې نو دا ډېره لویه منطقه داسې. نو په دغه کښې مونږ اټکل غاړه نه شو بندولی.
دغه بې پیلوټ الوتکې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته عملیات پر مخ بیایي، دا د چا دي؟ د بهرنیو قواو الوتکې دي که د افغان قواو؟
د دواړه دي. زمونږ د هغو هغه هم شته دی، زمونږ هم دواړه عملیات کوي.
څومره موثره تمام شوي دي د بې پیلوټ الوتکو حملې؟
ډېرې زیاتې موثرې دي. او همدغه چې دښمن یې مات کړی دی، ډېر زیاتې مات کړی دی، همدغه تیارات کړی. نو دښمن نه شي کولی اوس د دغه نه غورځېدلی، د تاروز نه غورځېدلی، د هر څه نه غورځېدلی چې په مونږ باندې تاروزو کې تاروزونه بند شوي، هر څه بند شوي. دا د همدې الوتکو برکت دی. یو کس ګوري هم ولي، که دوه کسه پخوا به یې لس دولسونه کم نه دغه کولی شي، یو کس هم ولي دوه هم ولي. نو اوس یې دغه ډېر خراب شوی، حالات یې ډېر خراب دي.
بلې مجاهد صاحب، کومې ګڼ میشتې سیمې د داعش له حضوره تصفیه شوي دي په چین کې؟ که نومونه یې واخلي د یو څو مهمو سیمو.
زور دې سرک وایي او همداسې بسي عبدالخیر منطقه او داسې دا چین څه منطقه او داسې نورې ډېرې ځمکې چې هغو کښې اوس د هغو هغه نفوس نشته دی. نو اوس لکه په مامون کښې برق په تېخه کښې په عبدالخیلو کښې هم بل په دې تنګو کښې دغه ځمکو کښې دې وجود لري.
زیاتې کورنۍ هلته
ځمکو نه ټول سمې نه پاک شوي دي.
بلې، زیاتې کورنۍ بې ځای شوي وې له چین څخه همدغو ناامنیو له کبله او د داعش ډلې له بېرې څخه. دغه کورنۍ ورته ستنې شوي دي اوس؟
تقریبا اوس ټول درې سوه کورنۍ پاتې دي. نور مخکې خو ډېر زیات تعداد و، تعداد یې ډېر زیات، هغه ټول زیات به زیات شو. او دا درې سوه کورنۍ دپاره مو انشاءالله تصمیم نیول شوی دی. مخکې والي صاحب هدایت کړی و چې دې دپاره تصمیم ونیسئ، دا خلک هم زیات ځای کوو چې څوک ځي دې سره مرسته هم کوو، هغه هم ورسره کوو.
د ننګرهار د چین ولسوال غالب مجاهد وویل چې داعش په چین ولسوالۍ کې تر ډېره ځپل شوی. د کابل نننیو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د داعش مسله راخیستې ده. دغو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. ویسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز تر څنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یادې ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغملې دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي، تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له خولې ویل سوي افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځني صفه 12 شپږنی بي په افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر لسنی مو بجو مخته ازادي راډیو تاسو یو څمې را رسیدلې اس ام اس نلولو خو اوس پر شو د افغان کډوالو مشکل ته مخکې تر دې چې لدی مو خبر کړو چې په فرانسې کې افغان کډوالو له سودانیانو سره نشته کړی ده او په سلګونو کسان د دوړو لوري لوري لخوا ټپيان شي ودی. په ایران کې به د کډوالو وضعیت مخه کړو. په دې وروستیو کې په سوریه کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته وسپارل شول. د راپورونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې استخدام کړي دي. ملالی بشیر له نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسیدونکو افغانانو جوړ شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کیږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا غوښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زمانم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې يم. ایران ته له افغانستان راغلو او له هغه ځایه سوریه ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویلې 2,000,000 تومان درکو سوریه ته ولاړ شي. له دې ځایه له سوریه خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لوري، زما زوی اوس په سوریه کې.
ما د سوریه استم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي،
هلکانو تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړي. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورت او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریه ته هیڅ کله مه
راځئ.
مشرق نیوز خبری ویب پاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخداميږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیا میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوه کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل شوي په دې وروستیو کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل شوی دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولی.
فرانسې ته په مخه کړو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې پاړه د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نشته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. په دې نشته کې د شکیلو خو او د کمپ یو شمېر دوکانونه هم سوځېدلې دي. فرشته جلال سي راپور لري.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالیس په نیم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کم کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنگ کړی او د یو بل اټیو ته ورنه چولې دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف پاربټ اسوسییټډ پرس ته وویل چې ل 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې نشته وکړه او دلیل یې لانه دی څرګند. د پولیسو په وینا د نشته د کالیس په کم کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوي نو لامل یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډیر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نشته یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ شاوخوا کې هټیو ته ورنه واچول. د فرانسې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قومندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالیس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازه پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ کې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په شپږمه په کالیس کې د مظاهرې پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستین پکیمال نو خبر چې د مظاهرې تنظیمونکو له حکومت د مظاهرې لپاره اجازه نه واخیسته. قاضي څرګنده کړ چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهرې د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په شپږمه په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهرې پر مهال لشتلجه 150 تنه نیول شوی. دا مظاهرې د اسلام او بهرانيانو ضد یو ډلې چې په ګډه نومیږي تنظیم کړې وې. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تیرېدو هڅه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فرانسې په کالیس کمپ کې د افغان کډوالو او سودانیانو ترمنځ په نشته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. خو ویل کېږي چې دغه کسان جدي نه دي زخمیان شوي. البته له اروپا ته د فرانسې لور ته او نورې اروپا ته کډوال د مدیترانې پر لار باندې پوري وسی او ډیر کله په د مدیترانې په اوبو کې افغانان او نور کډوال په اوبو کې غرق شوي دي. تازه خبر دا لرو چې د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیترانی په اوبو کې لشترلج د 1540 کډوالو مړی پیدا کړی دي او پولیسکونو نور مهاجر لا هم تری تم دي. سمندري ساتونکو او ملګری ملتونه وایي چې د وی اونې پترس کې لاغو بیړیو چې وضعیت خراب او شاوخه 14000 کسان شخورل دي او پولیسګونو نور خرخ شوی دي. خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیره نه ده بیان شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په دې کډوالو کې چې غرق شوی دي او بیا شخورل شوی دي افغانان هم شامل دي کنه دي. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 1550 کډوال له اوبو وشخورل او 1540 مړی یې مونتل. غالبا اکثر دغه کډوال د افریقا د شمالي هیوادونو دي خو تر اوسه پورې خبر نه دی ورکړل شوی چې په دوی کې افغانان شامل دي کنه دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارن سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
هدایت امین هادی د هلمند له سنگین ولسوالی څخه لیکي، د امریکا د غوڅ د نړیوالو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونه باید په هلمند کې د میشتو قواو سره هوایي او مسکنی مرسته وکړي ترڅو سقوط شوی ولسوالی او سیمه بیرته په پښو ودری شي. وطن من له کندهار لیکي، د هبت الله لمشي سره د طالبانو جګړه نور هم شدیده کیږي. عبدالرحمن لیکي، د طالبانو نوې مشر په تور لیست کې شامل نه دی نو باید اصول ته مخه کړي. عبید الله له کابل لیکي، طالبانو په تیرو 1500 کلونو کې له جګړو څخه ترلاسه کړو چې ټینګار پر جګړې کوي. په دې جګړو کې د په وینا یوازې افغانان در په در شول. عبدالباری له کندهار لیکي، د ایران د چابهار بندر ډیر مفید دی، سوداګرو ته به بازار پیدا شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي په نورستان کې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله نږدې شوې ده. قاری حسی خان تندر لیکي د هلمند په مرجع کې حکومت بمباری کړي. حسی خان ادعا کوي چې حکومت پر ولسی خلکو بمباری کړي ده. اظهار الله له خوست لیکي د افغان پرمختیایي لوبډلې او پاکستان حبیب بانک ترمنځ د کرکټ د لوبې معلومات راکړي. افغان پرمختیایي لوبډلې دوهمه لوبه له حبیب بانک څخه د 214 منډو په توپیر وګټله. لاس په چاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ایران د نوي پارلمان غړيبانان د لوړې مراسم ترسره کړي. په پاکستان کې مذهبي ادارې پر نوي وړاندیز خلک غوسه شوي دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنج شنبې پر ورځ یوه سمه سویده وړاندې کړه او په هغه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ اجازه ورکړې چې نارینه کولی شي خپله مېرمن ووهي، البته شرط دا ایښودل شوی چې کلکه به نه وهي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکو له اوکراین سره د سولې له تړون سره سمګامونه واخلي. او د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیتراني په اوبو کې لکه تلګه د 45 کډوالو مړی پیدا کړي او په لسګونه نور مهاجر له هم تری اتم دي.
د روشنایی په نوم حرکت وایي چې د سالنګ لارې د 500 کیلو ولټ برېښنا مسو د تیرېدو دولتي حکم نه مني او د هیواد دننه او بهر به مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دې حرکت په زورګونو غړي د جمعې په ورځ په کابل کې راټول شوي او د پریکړلیک په خپرېدو سره یې له حکومت وغوښتل چې د برېښنا مسو تیرېدو په اړه د کابینې او ټاکل شوي کمیسیون پریکړې باطل اعلان کړي. خو افغان حکومت یو ځل بیا د شوي فیصلې پر تطبیق ټینګار کړی او وایي چې د مرکزی ولایتونو ډیرو اساسو هم د حکومت د پریکړې هر کله کړی دی. یوسف خان ساترن له کابل راپور لري.
د روشنایی په نوم د جوړ شوی جنبش غړي وایي د ترکمنستان 500 ولټه برېښنا غزیدو په اړه د حکومت پریکړه نه مني او که غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دې حرکت غړو د جمعې پورس په یوه غونډه کې چې زرګونو کسانو پکې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د خپلو اهدافو د پوره کېدو لپاره به ورځ تر بلې د ملي یووالي حکومت تر سیاسي فشار لاندې راولي. د حامد کرزي د حکومت مرستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلي دې غونډې ته وویل چې د سالنګ له لارې د 500 کیلو ولټه برېښنا غزیدو په اړه د حکومت پریکړه غیر ملی او د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلی د دې ستونزې د حل په خاطر جوړ شوی کمیسیون یو طرفه حکومتي کمیسیون وباله او ټینګار کوي چې د پریکړې نه بدلیدو په صورت کې به میلیونونه کسان د حکومت ضد مظاهرو ته راوباسي.
باید فیصله کابینه خود را
دی وای باید د خپل کابینې فیصله باطل اعلان کړي او د خلکو برحق غوښتنو ته ورسیږي. لدی پرته دا خلک نه لګواخه ډاریږي او نه له فشارونو ویره لري. خلک د عدالت د تامین لپاره غښتلي قدمونه اخلي او د عدالت بیرغ به ډیر ژر پورته کړي. د روشنایی جنبش په پریکړه لیک راغلی چې لدی ورسته به د هیواد څخه د باندې هم د حکومتي مشرانو په وړاندې اعتراضي غونډې جوړې کړي. دا غونډه او مخالفت لاغې ورسته کیږي چې د ملي یووالي حکومت له چړنو ورسته یو ځل بیا د سالنګ لارې د برېښنا مزو په غزیدو ټینګار وکړ. لدې سره حکومت اعلان کړی چې د 260 کیلو ولټ ظرفیت په اندازه به برېښنا د دوشي لارې بامیان ته هم انتقال شي. لدې لس ورځې وړاندې هم د روښنایي په نوم جوړ شوی جنبش په کابل کې لویه مظاهره رابللې وه چې د بامیان لارې د وارداتي برېښنا غزیدو غوښتنه یې کوله. افغان حکومت بیا یو ځل بیا د کابینې او کمیسیون په پریکړو د عمل ټینګار کوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو او مشرانو سره په مشورې شوې او د انتقاد کوم ټکی پکې نه دی پاتې.
بر اساس فیصله کمیسیون د جمهور حکومت صادر کړه،
دی وایي جمهور رئیس د کمیسیون د پریکړې سره سم حکم صادر کړی دی. دا غو مال ویش لمخې چې په پام کې نیول شوی د بامیان او مرکزی ولایتونو برېښنا تامینېږي. اوس انتظار دا دی چې دواړه لوري لاس په لاس شي ترڅو دا پروژه په خپل وخت تطبیق شي،
کومک کنند دست هم بدن تا این پروژه در وخت و زمانش عملی شود.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روشنایي جنبش مشران په دې اړه نه خبرو ته حاضرېږي او نه د دې پروژې لپاره د حل بل ښه لار لري. خو د دې حرکت مشران به خلک اوږدو مظاهرو ته هڅوي او له خلکو غواړي چې د عدالت د تامین لپاره د دې جنبش پراتلونکو غونډو کې پراخ ګډون وکړي.
د اجرایي ریاست دوهم رسجال حاجی محمد محقق په غونډه ته په کابل کې وویل چې د روشنایي حرکت په نوم ډله غواړي چې سیاسي امتیازات په یو ډول ترلاسه کړي او حاجی محمد محقق تور پوری کړ چې دغه کسان له حکومت د باندې پاتې دي ځکه دغه رقم لاریونونه مختوري. خو په ورته وخت کې حاجی محمد محقق د سالنګ دلاري د برېښنا د موضوع د تیرېدو یو ډول هرکلی وکړ او وی ویل چې په خو هم بامیان ته د برېښنا د ورکړې په برخه کې توجه نه وشوي او اوس په یوه اندازه برېښنا له کوم پروګرام له اساسه چې حکومت په پام کې لري بامیان ته ورکړل شي. وړاندې به روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د پښتورګو د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو مخکې تر هغه د کابل د نن ورځې او بخښي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غاڼه کې د بی پیلوټ الوتکه له حمله وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی او لیکي متحد ایالاتو لډیرو کلونو رئیس پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې ډیر دي او د پاکستان د ځواکمن پوز لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما بي پيلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر پنخه کړي. ورسپانه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګوندای چې لیوی خواله واشنگتن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکاري ادعا کوي او لبلې خو طالبان او حتی د حقانی شبکې په څیر د حقوق افراطی متحدانو ته پناه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله ته اجازه ورکړه د پښتنه را برسېره کوي چې آیا اوباما خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هواد ماموریت اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا را ژوندۍ نشي. سمدستي لزر امریکایي سرتیری په افغانستان کې د ردی او په پام کې د 10 میر دروان میلادي کال تر پایه 15,000 تر کم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قومندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هواد یې نه غوړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یو تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوی طالبان خای په سرلنیو حمله ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یو کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوړه کړي. لمړی ځل وروسته لدی چې له دوه کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر زاینیون کوي ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخه شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو لکه 15 کاله مخکې په اپټاباد کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړي دي. د خبرونه په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله ځکه لدا سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره طالب مشرانو ته ځای ورکړای دی مرسته کوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بدین که چی فعالیتایی را در بدن اجرا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگه بزنیم بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جا به جا میشود. گرده ها عموما دو عدد میباشه که شکل آن مثل لوبیا میباشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شد و سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتی متر میرسه. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتی متر طول داره و از 3 تا 5 سانتی متر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوشت شده که به نام رینال کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستند که وظیفوی است به نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما به نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلویک لیسل سیستم با هم یک جا شده حالب از گرده بیرون میره و حالب پایپی هستن که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق احلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی با شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستن، دو تا حالبین است، یکی مثانه و یکی احلیل. آلی گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره، گرده راست به کمک پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که اصلا کمک بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتی متر تفاوت موجود هستند، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جگر موقعیت داره و امی خود جگر وزنش 2.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از این خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستند، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا بجا شوه و بالاخره توسط گرده ها فیلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی هستند که فشار خون کنترل میسازه. سومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه میکنه. پنجمین وظیفه وظایف متابولیک هستند و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگوییم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستن و ما شما با چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم یادآور میشیم چطور از یاد جلوگیری شو و به این طور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سیبال برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، خدمت ما پختنه د سیما د ګردو مشکل د مشکل د چې دا کوم یونانی دوا استیز د سنگر دی یا بل دغه شی دی فلوکساسین دی دا بولې خو ممکن نتیجه نه ورکوي د سلم کوم د مخصوصه دوا راوخی.
څه مشکل ده تا ته؟
مشکل کوم دا دی بدو کې مشکل ده.
څه درد لري په تشو کې دی یا بډوډو کې دی؟ تیګې دی څه مشکل درته پیدا شوی چې ته دوا غانې خلې؟
درد مې په بډوګه باندې درد ملانې ځنه خو یې خیا د سوزه کانامن کړه و خور سره وي بیا دا سنگل چکا کړو و خرم ډیر وخت و خرم بیا خیا ما بیا نو دوا مو چې حکومت نتیجه نه ورکوي. دا
رانی امتیاز خو ور سره نه سوځي
که
داش باځه وخت کې څه ډېر وخت نه وي. د تشو میتیازو یا رڼو مې نه تکړی تلویزیونی مې نه دکړی که په خپل سر باندې درمل خوري
یا لمخه مې کړی دی اوس مې فعلا نه دکړی مو په سارا کې لمخه مې کړی کوم نه څه خاص نه د وته د ماز مې څه کم چیرته
زمنګ سره اوس ان شاء الله زړه پورې جواب درکو.
بفرمایئ دکتر صاحب.
مهمه خبره خدا د هر هغه څوک چې دملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کیږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپل د سپاینل کارد یعنی خیشوکی دردونه لري، دغه خپل مهره سره نږدې شوی وي، د فشار لاندې وي، عضلي عصبي دردونه هم کولای شي. حتی ځینې خلک د دندې له امله، مثلا ځینې خلک د په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر ته کینی، کله چې دوی راپاسیږي یا به د غاړې شخوالی لري یا به د ملا دردونه، یا ځینې خلک په کلو بانډو کې شاقه او وزمین او درانه کارونه کوي، چې دغه کارونه هم کولای شي چې د ملا دردونه راو پاري. نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، او بالاخره بهترین اسانه ورزانه معاینه چې د تلویزیونی معاینه ده، تلویزیونی معاینات به د دې وګوري چې آیا په پښتورګو کې کوم ستونزې نشته دي، د پښتورګو اندازې نورماله ده، تیګه لري کنه لري، التهابي حالت شته کنه شته، حتی مثانه مور سره کتل کیږي که چیرته التهابي وي، او په زمین کې که درنو میتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشوي، ان شاء الله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما ریخت حسن عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نوغه ډاکټر صاحب سلامونه، تاسو سلامونه، ډاکټر صاحب ته میډا پښتنه ده چې دغه چې خپل د معاینات نیم وکړي، خو هغه د کمزوري معاینات وکړي، هغه را ټول شی نشته، او دغه چې مو چارې چې میږي دا هغه وچه مو چارې دا چې تاسو یې ډېر ګرځم، بېخي چې بېخي ډېر ګرځم.
ته شو میتیازو کې خوده وینه نه راځي عبدالله جانه،
یا شی نشته، هغه نشته خو دې چې اوبه وڅښم مثلا یا توري چای دانې ډېر ګرځي.
ښه، سوخت خو ورسره نه لري،
یو وخت یو وخت بېخي داسې ګرځم، یو وخت
ښه زیاته تند خور سره نه لري،
تند لرم چې یو د پاو بم درته شمه راځي په ونجم.
او څو کاله نه
راځي؟ دې سلري سکاله عمر دې.
ښه، او خوراک خور سره ډیر زیات نه کې، لوګه خو ډیر نه ده،
دوه ژمنې بیا د دې د ګای چې وایي څنګه په تامه لا دیری، دوه ژمنې د دې د ګای ول څنګه نو وی کې څنګه وایي څنګه په تامه دیری.
ښه، وزن خو دې نه بایللې؟
وزن کرتا
دوه څه د چنټو څه لودي. ښه، یعنې د پوخا په پرتله خو کم شوه نه ده؟
یا نه دي کم شوه، مې نه دي کم شوه، د وخت څه ده یم، د ډیر وخت چې ما څه کړی، بل څه نو درنه نه زنده نه یو پټ چې بیا ولا دای نه سم تا کې.
سم ده، زما سره ملتیا وکړه. عبد الله جان د کندار څخه ټلیفون کړی دی چې تشه میتیازې می سوځي او ډیر اسکما او ډیر ذات می زغلوي. لومړنۍ علت زیاتو تشو میتیازو کولو ممکن هم دغه خپل سوزاک ووسی، ولی نور لتونو ماتری، ولی زنی پختنه وکړه چې تند خو دې زخت ډیر نه ده، ولګه خو دې نه ډیریږي، د وزن بایلخت، کله کله د شکرې ناروغي هم په دغه شکل سره راخکاره کیږي او احتمال موجود وي. نو د عبدالله جان څخه مې خواهش او هیله ده چې دا باید د داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي، او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق په ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک ورته شفا ورکړي.
حتما. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. این کار و سر محترم المعنه در سرسر تا خپل بنیم میلت دامون و رنده کون تا دیهیل استاسی قبول که او تاسی بلدیر شد مرض په حق برنامه
تم څه کوي؟ تشکر توفي صاحب، سلامت باشه.
تاسو ته پښتني لرو او نظریات لرو،
بفرمایئ وګورئ.
نو د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکړئ،
بفرمایئ سوالات تر مطرح کړئ توفي صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې د ګردي یا د بګوګي د مرضي نقشې او علامې او قرائنې چې فائدې څنګه مخفوفې د دې ښکارا علامه څه علامه کېدلای شي، او بل کثیر له یو انسان څخه یو ګرده لري چې په کلي توګه نشو نابود شي، آیا انسان کولی شي چې په یو ګرده باندې خپل ژوند او حیات دوام ورکړي؟ نو دا نه پښتني دي د دې چې د جواب راکړي.
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب، ډېر زړه پورې پښتنه وکړلې. د بډوډو د ناروغي او علامې زختې ډېرې دي، ممکن په ناروغ کې فقط یو ډول علامه راښکار شي، هغه د تشو درد. دغه درد ممکن په تشو کې موجود وي، یا درد ممکن د ملا تیر خواته انتشار وکړي، یا کله کله که چیرته د بډوډي څخه کومه تیګه خطا شي او پایپونو ته غورځيږي، نو د تشي یا بډوډي د درد سره سره به مریض ته په ناسافي ډول باندې کانګي استفراق از لبدی را منسته کیږي او ممکن ناروغ وي چې ډاکټر سره په تشو میتیازو کې مینې ناراضي د دې سره سره ممکن ک چیرته میکروب ور سره زمیم شي ناروغ با تشو میتیازو ته ډیر زیات منډه وهي زر زر بزی لګ لګ میتیاز بکی او وی چې ډاکټر صاحب د سر مسانه په اساسي شکل سره نه تخلیه کیږي خو دغه اعراض او علائم نظر ماشومان او ځوانانو ته او زړو خلکو ته فرق کوي هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه هم ور سره غټه شي وي ممکن د خلک وای چې ډاکټر صاحب زما تشو میتیاز چې دی دوه تار راځي په سختي باندې تشو میتیاز کوم او زور وهمه او بیا هم مسانه می په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي دغه په عمومي ډول سره نه خنخانی دي خو د دې سره سره ځنې سیستمیک اعراض او علائم هم کچیرته مونږ او تاسو نظر هر مرسته بیا فرق کوي کچیرته یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن یا د سوزاک مثلا من سره چې ممکن د دې ټول علائم سره سره مریض ستا بلړزه پیدا شي زړه بدی کانګ ور سره پیدا شي بیشتیای پیدا شي نو کچیرته خدای نه خاصه پختور غادمه کیفای خواته تللی وي پاغه کې به خپل نور نه خنخانی من سره چې د یوریا سبب سومره په وینه کې لوړیږي دومره وړاندې بن درمو ولې راځو دویمه پښتنه ته چې دا ډېر زړه پورې پښتنه ده او ګوري الله جل جلاله انسان ته ولې دوه سترګې دوه ګردې ورکړې دي تا په دې معنی باندې کچیرته یو ګرده خراب شي او وستل شي بل ګرده به د دې ګردې په ځای باندې دند اجرا کوي او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بل ګردې په مقابل نه یو خنشته د خپل ځانګړي ګرده چې د دا ځان غټوي دا په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي او د دواړو پښتور ګدند به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي کچیرته د امدغیوی ګردی څخه مونږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو تر سوچ مونږ او تاسو الله سمره عمر ټاکلې وي کلونه کلونه حتی یو لسیزه دوا درې پنځه لسیزه کولای شو چې په امدغیوی ګرده باندې مونږ او تاسو ژوند وکړو هیڅ ګواخ او څنګه به ان شاء الله نو اوسې
سلامت بشین برادر ما صابر از ولایت هلمند ری خط حسن بله
سلام علیکم خواهر
سلام صابر جان
سلام نو ډاکټر
صاحب صابر جان خوش آمدین به برنامه بفرمایین
از ما ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه خپل بده کوم مریض لرم اما اما په ذات په دار وي ما یو بده کې چې دې هغه چیر کلری زه زه څخه دا خپل لرم چې زه کوم خوراک ته دې پرې زه کوم کوم خوراکونه استعمال کوم د
چیش
ته
خبرې
زیات وکم
کومه
دوايي
ډیر زیات وکم زه گفتنه
نه
نه ان شاء الله تشکر
ورته
بفرمایئ
ګردې هر چیزی کې به شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده ګردې چرګ داره از برای خدا با کدام دلایل ګردې چرګ داره یک مریضی که همیشه کمر دردی داره هیچ اعراض و علائم شواهد میکروب نمی داشته باشم پس طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار توصیه میکنیم ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآیم از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده از نظر سایز و شیپ و منظره هیچ چیز مشکل نداره ولی بازم بازی مسائل هستند که چرک داره ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستند صابر خان په یاد ساته چې د پښتورګو چرک چده دا کله کله دغه مسانه کې التهابی شي یا خپل پختورګي په التهاب باندې معروض شو چې هغه ته موږ تاسو نفرایټس وایو د پختورګو التهاب پیالو نفرایټس د پختورګو د پلویک الیسل سیستم التهاب پایو نفروسس خپل په پختورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نیم یغه شدید حالت ته ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامدار تداوی ته اړتیا ولري خو ټول هغه ورېدونکو ته چې زما هغه د افغانستان په ګډ ګډ کې او حتی په نورو ځایونو کې اوریدي که غواړي چې پښتور ګم سالم ووسی اوړه راغې هوا ګرم شوله هر انسان باید د 3 لیټر څخه په سلی رساتو کې زیات مایات واخلي
ای موثر
است خصوصا برای کاهلان نه برای اطفال طفل کی مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6 7 ما باشه و 3 لیتر آب برش بیت خو خزاته ظلم هستن نظر به اقلیم نظر به درجه حرارت نظر به جسامت و نظر به سن نظر به وزن باید مایعات کافی باید بگیره یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم انسان خودش یک لابراتوار است همین سیستم اطراحی ما شما یک لابراتوار است در وقتی ادرار کردن باید ما شما به طرف ادرار خود سیل کنیم اگر ادرار ما شما رنگش مثل آب وار پاک بود بیرنگ بود زرد نبود یا قهوه‌ای نبود این به این معنی که ما شما به اندازه کافی مایات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که د آینده پیش روی داریم نداریم. صابر جان او بابا په کافی اندازه باندې اخلي، ته شو میتیازو ته به ګوره چې میتیاز دې رانی وي، په دې باندې پوهیږه چې ستا پښتورګي سالم دي او آینده کې د تیګو د جوړېدو څخه مخنیوی کوي. نو دی بهترین لاره ده چې باید په څلیر ساعتو کې حداقل مونږ تاسو اتو نه تر دولس ګیلاسو پورې دا اوبه یا شین چای یا مایات واخلو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام و چاش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده از شما، مهمانی از شما دکتر صاحب. یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره، گردهش بعضی اوقات ایتو میکنه دست داره. ایره از دکتر صاحب میخواستم معلومات بگیرم که علت چی از چندین دکتر رو مراجعه کردم، میگه مشکلی ما حل نشده. میگه نیمه بیتک بریم اوزد بطنه این باره.
چشم انشالله با ما دمارد باش انشالله.
دکتر صاحب بفرمایید در مورد سوال برادر.
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره. این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر. باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله، حتی جراحی باید مراجعه کنه. اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شود. بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری از قبیل معاینات ادرار، از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند، حتی بعضی اوقات التراساوند تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتونه که ما شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینوس یوروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر. حتی معاینات سی تی سکن، ام آر آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امروزا در چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه به نام دی ام اس ای و دی تی پی ای صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به ما شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از اقارب اینها داره و جناب قاری صاحب میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره که آیا این دردش مربوط گرده میشه، آیا مربوط عضلات است، مربوط اعصاب است و یا مربوط ستون فقرات هستند. چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نمایید.